قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې ته ستړي مشئ. په دې خبرونه کې زه ګلیاس تاسو قربایم. په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلي سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او څېړنې لرو. په دې خبرونه کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو هم لرو. خو درس نه وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بشیر غواخ ناورو. امریکا یو لړپوړی د امریکا یو لړپوړی پوځي افسر پر افغان ولسمشر حامد کرزی او دغه پر حکومت له تنقید کولو وروسته له دندې لرې کړ شوی. د افغانستان د خوست ولایت والی وایي چې د اختر د ورځو مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مسلمانانو په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لړپوړی پوځي افسر پر افغان ولسمشر حامد کرزی او دغه پر حکومت له تنقید کولو وروسته له دندې لرې شوی دی. په افغانستان کې د اصاف د ځواکونو د مشر امریکایي جنرال جان ایلن لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې میجر جنرال پیټر فولري د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزنې د مرستیال مشر له دندې ګوښه کړی دی. یاد دی چې د امریکایي ویبسایټ پولیټیکو ډاټ کام سره د مرکې په مهال میجر جنرال فولر افغان مشران ته له واقعیتونو لري نامنندویا او د یو لید لوري نه درلودونکي خلک ویلي وو. د ویبسایټ د اغله خلې لیکلي چې افغان مشران د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا ورکړې قرباني نه پیژني. د نوموړي د لرې کېدو په اړه په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د فولر خبرې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د قوي اړیکو استازیتوب نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت والی وایي چې د اختر د ورځو مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي. د خوست والی جبار نیمی مشال ریډیو سره په وزانګړې مرکه کې ویل
د اختر د پاره او د اختر نه وروسته هم مردلته په مرکز او ولسوالیو کې پوره امنیتي تدابیر نیولې دي او د لپاره بقاله پلان جوړ کړی او په دې پلان کې زموږ سره د ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس، کشفي ارګانونه ټول شامل دي او د په دې پلان کې د غزمو او د په دې پلان کې د مهم ځایونو د ساتنې لپاره ځای ورکړي.
د خوست والی جبار نیمی همدارز له خلکو غوښتل چې د مشکوکو کړنو په اړه د امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مسلمانانو په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل کړي دي. د سعودي چارواکي وایي چې تمه کیږي 2.5 میلیون مسلمانان به په دې مراسمو کې برخه واخلي. دا کال د ویډیوګانو شریکولو ټولنیز ویبسایټ یوټیوب ډاټ کام د سعودي عرب د کلتور او اطلاعاتو د وزارت سره په شریکه د حج مراسم په ژوندۍ بڼه ښیي. د فرانس ولسمشر د ایران پر نیوکلیر پروګرام تنقید کړی او ویلي دی چې که د اسرائیل وجود ته کوم خطر رامخته شي نو هیواد به یې لاس په لاس کیننی. د فرانس ولسمشر نیکولا سرکوزی دا خبرې د نړۍ د 20 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 په یوه غونډه کې د ملګرو ملتونو لخوا د ایران پر ایټمی پروګرام د رپورټ له خپرېدو څخه یوازې 4 ورځې مخکې کړي. ویل کیږي چې کېدای شي د ملګرو ملتونو په رپورټ کې دا ونه ویل شي چې ایران د خپل ټیمي پروګرام له لارې ټیمي وسلې ترلاسه کول غواړي. غربي هیوادونه او اسرائیل پر ایران شک کوي چې ټیمي پروګرام یې د نیوکلیر وسلو د جوړولو لپاره دی او له همدې وجې په ځینې بندیزونه هم لګول شوي، خو ایران دا تورونه ردی. د یونان وزیر اعظم په داسې حال کې چې هیواد اقتصادي بحران سره مخ دی له پارلمان څخه د اعتماد رایه واخیسته. د یونان وزیر اعظم جورج پاپاندرو په پارلمنټ کې د هغه 130 بیلیون یورو د پور د اخیستلو د منظورۍ او یو نوي ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې چې یونان ورته له دیوالیه کېدو څخه د بچ کېدو لپاره ضرورت لري. مخکې له نوموړي د استعفا غوښتنه شوې وه، خو نوموړي ویلي دي چې هغه په دې راضي دی چې د نوې ادارې د مشرې په برخه په باره کې خبرې اترې وکړي.
هغوای
وروستي څه چې زه ورته پام کوم هغه زما حیثیت دی. ما مخکې هم همدا ویلي او اوس یې هم وایم. زه یونان او نړۍ ته وایم زه د بیا انتخابېدو په غم کې نه یم. د یونان اقتصاد او په مارکیټونو کې کاروبار ورځ تر بلې خرابېږي. د شام سرکاري ټي وی د هغه کسانو لپاره بخنې اعلان کړي چې د رواني میاشتې تر 12 نیټې پورې خپلې وسلې تسلیم کړي. د شام ټی وی ویل چې هغه ټول کسان به وبخل شي چې وسلې ورسره یې پلورلې وي، تقسیم کړي وي، په پیسو یې اخیستي وي او یا یې د اخیستو لپاره پیسې ورکړي وي، خو باید څوک یې وژلی نه وي. د شام حکومت د دولت ضد مظاهرو د ځپلو لپاره چې د دې کال د مارچ له میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې دوام لري له زوره کار اخیستی. ملګري ملتونه وایي چې د پاسه 3000 کسان یې وژلي دي. د شام حکومت هیواد کې د ناکراریو د ختمولو په موخه د عربي هیوادونو د ټولنې پلان ته له غاړه کېښودو وروسته دا بخنه اعلانوي. د دې هیواد واکمن بشار الاسد له دې مخکې هم 2 ځلې دا ډول عمومي بخنه اعلان کړې وه. دا و تر دې مهاله خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه د انټرنیټ د لارې کتلې اوریدلې او لوستلې هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. امریکا د افغانستان او پاکستان ملکی برخو کې د مرستو دوام ډاډ ورکړی دی. امریکا د پاکستان د کابینې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د تجارت په برخه کې هند ته د غوره هیواد درجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای
This is a very, very big deal. Very important. Could lead to really great economic opportunities.
په سویلی وزیرستان کې د پولیو یا ګوزړ درې پیښې ثابت شوې دي.
درې مریضان چې میر هسپتال ته راغلي دي نو د دغه تشخیص سوه ده پیرا پیرا امداد کوي که نه چې دغه سوس کې هر بچې ته میلاو شي دغه بیمارۍ نه خدای باز کړو.
په کراچۍ کې د لوی اختر په موقع د څارویو د څرمنو د ټولولو پر مهال د تشدد د مخنیوي په اړه خلک د چارواکو ژمنو ته د شک په نظر ګوري.
خدا نه پوهیږو چې دا د کوم طرفه راشي، د کوم یې مخې راشي او په کومه لاړ شي. د یوې علاقې ایسي چو که غواړي نو د هغه په علاقه کې مرغۍ هم پر نه شي وهلی، خو په شرط د دې چې دا په نیکنیتۍ سره دا خبره شوي.
په خبرونه کې 19 پروګرام د نړۍ رنګونه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې سات لومړی رپورت. د امریکا حکومت ویلي له افغانستان او پاکستان سره به په ملکی برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي پاکستان د دې لپاره چې په خپل خاوره د فایلونو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. د امریکا او هم د افغانستان لخوا تر زیخت فشار لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن نه د مشال ریډیو خبریال هارون باچا راکوي.
د امریکا خارجه وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د هغه یو رپورټ اهم نقطې په ډاګه کړې کوم چې له افغانستان او پاکستان سره په غیر نظامی برخو کې د روانو مرستو په اړه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې کړ. وزارت ادعا کوي چې په 2009 میلادي کال کې د اوباما انتظامی لخوا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د لیږلو پریکړه کلی یوې خوا القاعده په ماتې ورکولو او د طالبانو د خوځښت د پشا کولو په لړ کې معاونه ثابته شوې، نو له بلې خوا افغانستان او پاکستان سره په ملکی برخو کې د امریکایي امداد سیوا والی د دواړو هیوادونو د اقتصاد او مدني ټولنو د پرمختګ سبب ګرځېدلی دی. په اعلامیه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیتي ذمهوریو په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د لیږد لړۍ پیل شوې، د دې هیواد سره سره په پاکستان کې هم د امریکا غیر نظامی نوښتونو یو نوی ارزښت موندلی دی. خبر پاڼه زیاتوي په رپورټ کې په ملکی برخو کې د روانو امریکایي مرستو د بشپړ جاج سربیره په دغه لړ کې شوي پرمختګونه او د پام وړ ننګونې په ګوته شوي او امریکایي حکومت غوره کړې د جګړې خبرو اترو او جوړونې ستراتیژۍ ته په کتنې د راتلونکي لپاره تګلاره هم ټاکل شوې ده. په دې لړ کې د امریکا حکومت ویلي د طالبانو حقانی شبکې او نورو یاغي ډلو پر ضد به خپلې جنګي مبارزې ته دوام ورکړي. په عین وخت کې د افغانانو په مشرۍ له مخالفینو سره د روغې جوړې د بهیر ملاتړ به وکړي او په افغانستان، پاکستان او په سیمه کې به د بیا رغونې چارې پر مخ یوسي. او دا هر څه په یوه وخت ځکه چې د امریکا د خارجه وزارت په خبره د یو پایدونکي امنیت او ثبات لپاره ضروري ده چې اقتصادي پرمختګ ورسره ملګری وي. د یو پراخه اوږدمهاله سیمه ییزه همغاړیتوب په لړ کې بیا د وزارت رپورټ د ورېښمو د نوې لارې په نوم د اقتصادي پرمختیا د پروژې خبره کوي چې وایي په عمل کېدو سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اسانتیاوې پیدا او سیاسي استقرار ته لاره هواره شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د مالی مرستو ستراتیژي په ټولنه کې د میرمنو او مدني سازمانونو د ارزښتناک کردار ترڅنګ د مسؤلو ادارو او اشخاصو لخوا د حساب ورکونې او رونتیا په اصولو د ټینګ عمل کولو په خبره هم زور راوړي. رویټرز ایجنسی چې د امریکا د خارجه وزارت د رپورټ نقل یې ترلاسه کړی وایي یاد وزارت کانګرس ته د افغانستان د پراختیايي امداد د کمولو لپاره ویلي دي. ایجنسی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر په حواله لیکي چې د افغانستان لپاره په اقتصادي او بشري برخو کې امریکایي مرستې چې تیر کال 4.1 بلین ډالر وې سخ کال 2.5 بلین ډالر ته راکمې شوې دي. په دې پیسو کې وایي چې هغه په لسګونه بلیونونه ډالر نه دي شامل کوم چې د امریکا حکومت د افغان پوځ او پولیسو د روزنې د پروګرامونو په لړ کې مصرف کړي دي. د امریکا خارجه وزارت وایي د دې هیواد کانګرس په 2009 کال کې کړې د پاکستان د غیر نظامی مرستو په ورپسې 5 کلونو کې د 5 برابر سیوا کولو وعده له پامه غورځولې ده. د رپورټ تر مخه د ټاکل شوی 1.5 بلین ډالر د امداد پر ځای تیر کال پاکستان ته یوازې 1 بلین ډالر ورکړل شو. رویټرز ایجنسی لیکي د پاکستان لپاره په امریکایي امداد کې د کموالي لامل ښایي د کانګرس د غړو او هم د حکومتي چارواکو هغه تورونه وي چې دوی په پاکستان له ترهګرو شبکو سره د ملاتړ لپاره لګوي. پاکستان بیا دغه تورونه په دوامداره توګه ردوي. د امریکا د خارجه وزارت رپورټ په عین وخت کې وایي پاکستان سره به د هغو غټو پروژو په عملي کولو کې مرستې وشي کوم چې بعد د هیواد د توانایي نیمګړتیاوې او د اوبو د غیر مناسب استعمال په څیر د لویو مسلو د هواري په لړ کې ګټورې وخیژي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په دې وروستیو کې پاکستان له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په مخه دا هیواد د تجارت تر ټولو غوره هیواد وګڼو او د پاکستان مرکزی کابینه په یو خوا د دې منځوري ورکړه. د امریکا متحده ایالاتو د دې عمل استاینه او هرکلی کړي او د دې سیمه هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. تفصیلی له شاهین بونیری ناورو.
امریکای د پاکستان او هندستان ترمنځ د اړیکو د خکې دوستانه کړې دا ویری دي چې دا یو ډیر لوی خبره ده چې ورسره به سیمه کې نورې معاشي مقیره پیدا شي. اسلام آباد کې د وینا په وخت د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقاوان ویلي چې کابینه په اتفاق سره هندستان ته د کاروبار لپاره د ټولو نه د غوره هیواد حیثیت ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی وکټوریا نیولینډ د هندستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکېدل یو ډیر ښه مثال بلل دی او ویلي دي باید په جنوب او مرکزی ایشیا کې نور هیوادونه هم د یو سیمه ییز معاشي پرمختګ لپاره د دې مثال نه زده کړو کې. نو موږ زیاته کړه
This is a very very big deal.
دا یو ډیر لوی معاملې ده، ډیر مهمه خبره ده او دا د دوړو هوادونو لپاره لوی معاشي ګټه راوړي شي. دا یو ډیر ښه مثال کې دی شي د رخمو د هغه نوې لارې لپاره چې د غسیمې نه باتیری. واشنگتن د رخمو د نوې لارې د پروژې مرستندوی دی چې لمخه به سیمه کې د معاشي پرمختیا او قراری لپاره افغانستان ته مرکزی حیثیت حاصل وي. نیولینډ زیاته کړې چې د هیوادونو ترمنځ د کاروباري اړیکو د خکېدو سره به خوشحالي راشي او د تیر وخت بندیزونه به د منځ لاړ شي. امریکا د ډیر وخت نه د هڅه کوي چې د پاکستان او هندستان ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. دواړه هیوادونه اټمی طاقتونه دي او په کال 1947 کې د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه وروسته تر اوسه درې جنگونه کړي دي.
شاهین بونیریو چې د امریکای لخوا د پاکستان د هغه ګام هرکلی کړو چې هند ته د تجارت په برخه کې تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړي و.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
625 په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د سیاسي ګوندونو لخوا په حکومت نیوکه کول د دغه سیاسي ګوندونو د انتخابي کمپاین برخه ده. دا چې په پاکستان کې په روانو انتخاباتو کې د کومو سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد ممکن دی او آیا د نوو سیاسي ډلو راپورته کېدو سره به په دغه هیواد کې کوم بدلون راشي او کنه، دا هر څه د اسرار عالم بومند په رپورټ کې اورو.
سورج وړاندې په لاهور کې د مسلم لیگ نون او بیا ورپسې وروسته د تحریک انصاف ګوندونو په لاهور کې لوی جلسې وکړې. د دواړو ګوندونو مشرانو د دغه هیواد په حکومت نیوکه وکړې او زور یې پر راوړو چې حکومت دې پرېږدي او انتخابات وکړي. دا چې د دې ګوندونو لخوا دغه دړکې څومره جدي وي آیا دوی با واقعی پا پاکستان کې کوم سیاسی بحران رامنځته کړی او کنا؟ کله چې مودا پښتنه په لاهور کې د کارپو امتیاز علم په وړاندې کې خوده، نو هغه ویل چې نه، دا تش یو سیاسی کمپاین دی.
ځکه چې زما په خیال عمران خان ته به د خپل ګوند د مضبوطولو لپاره لا هم ډیر وخت پکار وي. دغه رنګ نواز شریف هم کوم سیاسی بحران نشي رامنځته کولی، ځکه چې هغه به هم لا انتخاباتو ته تیاری کوي. خدا خبره ده چې څومره انتخابات را نږدې کېږي عمره سیاسي ګوندونه په حرکت کې راځي.
په پاکستان کې بعد د سینټ انتخابات پر روان کال کې وي او عام انتخابات به په 2013 کې کیږي. خو په دغه هیواد کې کارپوهان وایي چې سیاسي ګوندونو د اوس نه یو بل سره رابطې پیل کړي دي. دا چې د انتخاباتو لپاره د کومو سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد ممکن دی، په دې اړه په لاهور کې کارپو امتیاز علم وایي
زما په خیال بیلابیل محاذونه به جوړیږي. مذهبي ګوندونه به په یو محاذ راټولیږي او دا هم کېدای شي چې د عمران خان د جماعت اسلامي سره اتفاقي رایه راشي. بلخوا په حکومت کې چې اوس کوم ګوندونه دي، د دوی هم په راتلونکو انتخاباتو کې کېدای شي اتحاد وشي. دا زیات امکان لري چې په خیبر پښتونخوا کې به عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي په ګډه انتخابات وکړي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان سورځ وړاندې په خپل وینا کې ویلي وو چې په پاکستان کې بدلون راتلو والا نه دی، بلکې راغلی دی. آیا واقع همداسې ده که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو امتیاز علم وایي
نه، بدلون نه دی راغلی او هڅې روانې دي. د خلکو چې د حکومت نه کوم امیدونه وو هغه نه پوره کیږي او عمران خان د دې حالاتو نه ګټه پورته کوي. خو اوس دا خبره چې عمران خان په دې لړ کې څومره او کوم وخت پورې کامیابیږي معلومه نه ده.
عمران خان اٹھانے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن وہ کتنی ہے کہ سب تک اسے لے پائیں گے، کر پائیں گے، یہ ابھی بہت دور کی بات.
کارپو امتیاز علم وایي که څه هم په پاکستان کې انتخاباتو ته لا هم ډیر وخت پاتې دی، خو هغه سیاسي ګوندونه چې په ایجنډو کې یو شنوالی لري د اوس نه یې د یو بل سره رابطې شروع کړي دي.
اسرار علم مومند چې د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند ایجنسی بیزو کې د درې کال وروسته سکولونه بیا کولاو شوي دي. په سیمه کې د بدامنۍ له کبله سکولونه بند پراته وو. د سکولونو بیا پرانستي سره د سیمې خلک او طالب علمان څه نظر لري؟ او د مومند ایجنسی نه د مشال لډیو خبریال شانواز ترکزی دا رپورټ.
د تحصیل بایزای په غنمشاه بر چیناری کې د دریو کلونو څخه زیات تعلیمي ادارې بند دي چې سور از وړاندې یو وار بیا پرانستل شوې دي. په دې سیمه کې د ماشومانو لپاره صرف پرایمري اسکولونه جوړ شوي وو چې میډل یا د های کلاسونو اسکولونه پکې لا هم نشته دي. خو د بدمنۍ سلو پرایمري اسکولونه چې درې اسکولونه پکې طالب وسلوالو اړنګولي وو، د تعلیم سلسله پکې لا هم نه ده شروع شوې. د هلکانو سرکاري پرایمري اسکول غنمشاه بر چیناری کې سبق زده کوونکي اسکلن یو ماشوم امداد الحق وای سو کال خو هغوی بے کور وو.
منګه هو درې څلور کالم کې چې بارو منګه دلته وو. کله به چې د انقلاب را لې دغه ته بتلو کاته بتلو قندارو ته بتلو یا پیښور ته بلالو. منګه هو یار پنځه کالم کې چې ډیر وخت بعد پنځه کالم کې سکول ته رااله. مو ډیر هپ مو به پیښور ته تلو، بس خدای سکولونه کولا کول به دا وره او پښ وسم دلته ځان داخل کو.
هم د هلکانو په دې اسکول کې د دغه سیمې ماشومانو جنکو هم سبق زده کاوه. یوې ماشومې امینه هم وړاندې اسکول ویلو بیا یې پریخه وو. او هدایت الرحمن د اتو کلونو یو بل ماشوم دی او په اول جماعت کې داخله اخیستی او د اسکول په پرانستا خوشاله دی. خو هغه د هغه سہولتونو غوښتنه داسې وکړه کوم چې په اسکول کې ورکولای شي.
موږ ته د کپړو ضرورت هم دی، په کورس اوبو ضرورت هم دی، مزور شي موږ ته کپڑے راشي، کتابونه هم ګډوډ دي، ټاټ کرسۍ دا غونډي کمی دی، چې موږ ته کرسۍ مراشي.
د بدمنۍ سیمې یو ځای اوسیدونکي خان محمد د خپل سیمې د اسکولونو حالت داسې وویل.
بدمنۍ کې زموږ څلور اسکول دي، خبره ده واړه دي، خو لا دغه ول نه دي راغلي کنه، استادان نه دي راغلي. ورځ نیمه کې شت چې هغه راش دا یو جوړ دی، یو جوړ دی، او دا نور نه دي جوړ، خبره ده شه دي انور را دي دا غي بدا کو چې بو اجره کې به ماشتر راشه، خبره ده از مخ دی ری دي، خبره ده دی علاقه به دی را کې به ماشتر ساتو زدا غي پور به اسکول
جوړیږي نشي د کار به کیږي.
او کوم محل مو چې د قبایلی انتظامیا د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ مقصود حسن سره خبر وشوي نو هغه د اسکولونو پر اړه وویل
اسکول کافی کھل گئے ہیں لیکن
اسکولونه صحت پوری پرانستل شوی دي خو بیا هم داسې اسکولونه شته دي چې په لورو پروتو سیمو کې جوړ دي چرته چې ځایي اولس ډیر په لږ شمیر کې راواپس شوي او هغلته ماشومان نشته او دغه اسکولونه ځکه لږ ناوخته پرانستل کیږي. دغه ځایونو کې د ورتګ مسلې وي هغه اوس ختم شوي خو اولس دی پخپله هم کوشش وکړي او د حکومت سره د هر قسمه مرسته کوي چې د هغوی ستونزې هوارې شي.
خپل مدد آپ خود کا جو ہے ایک فالو کرنا ہے.
او د محکمه تعلیم محمد ایجنسی د چارواکو په وینا څو ورځې وړاندې سیمه د ځایي اولس او د سرکاري ادارو لپاره صفا ګرځول شوې ده. د لوی اختر وروسته به دغه بند اسکولونه پرانستل شي او په ړنګوشو اسکولونو کې به خیمې ولګول شي یا به د دغه ړنګوشو اسکولونو پر ځای د ځایي اولس په حجرو کې تر هغې چې کومې پخې ودانۍ جوړې نه شي اسکولونه شروع کړی شي. شاهنواز ترغزای، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو دا خو تاسو واوریدل چې په مومن ایجنسی بیزو کې سکولونه بیا پرانستې شوې دي. زو اوس سویلي وزیرستان ته. په سویلي وزیرستان واڼه کې د ګوزند یا د ناروغۍ درې پیښې ثابت شوې دي او د سیمې ډاکټران د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین یا د ساسکو په برخه کې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. سلام مسعود په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ستر پنډغولی وڼه په مختلف سیمو کښې د ګوزن په رنځ اخته درې رنځیرون جوت شوي دي چې کوم د امجد، سعیده او خورین په نومونه پېژندلې شوي او عمرونه یې د یو نیم کال نه تر دوو کلونو پورې او د شکي، اعظم رسک او نوې اډا بیرمل اوسېدونکي دي. د ګوزن رنځ نیولې دې رنځورانو باقاعده تصدیق شوی دی چې د کومو په باره کښې د ایجنسی هیډکوارټر هسپتال وڼه سرجن ډاکټر نقیب الرحمان په دا رنگ جاگی جی
دری مریضون چی میر اسپتال تر غلی دی نو دی دغی تشخیص سوا دا یو امجد پورین او سعیده نمیجی او میر خلط دا گیایی چی بایی توسی روسی میر بی توسی تا پولتوس که بیدر کبی کنه او خلق پس منده دا مشرون تا گیایی چی بایی توسی دی میر دا ستاف خول سرا پیرا پیرا امداد کبی کنه چی دا غصوص کی هر بشی تا ملاو شی دیگه بیمروی نخدای باز کو.
دیوانه ده شکی سیمه و سیدون که نورالیشا کروان پا سیمکش ده گوزن رند ده موجودگی ټولا پړه د ذمهوارې محکمې په چارواکیو او د بچیانو په پلارونو او ماندیو وراړوي.
په داسې حالاتو کې چې دنیا کې تقریبا دا مرض په ختمېدو دی او په سویلي وزیرستان کې په واڼه کې درې نه زه به دا وایم چې څلور کسه دا کیسونه ښکاره شوي دي. زما یو لمسی د سباون په نوم یادېږي. درې کاله پرله پسې موږ هغه ته د پولیو یا د غزان هغه څاڅکي ورکړي دي خو بیا هم په یو لاس او پښه باندې د هغه اثر پرېوتی دی. نو د دې ذمهواري زه د مندې او د پلارونو سره سره حکومتي چارواکو باندې هم اچوم. نو په داسې حالاتو کې چې دنیا تر سپوږمۍ ورسېدله خو په سویلي وزیرستان کې دوه یا درې نه بلکې څلور کیسونه د واڼه نه راونیسه تر شکی پورې چې زموږ د سترګو په وړاندې دا وشول.
د صحت محکمې چارواکي وزر پېش کوي چې ځنې قبایلون بچون ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې ویکسین ورڅښلو نه کرکې او انکار کوي چې له مخې یې بچون د ګوزن په خطرناک رنځ اخته او د محکمې د چارواکو ټول کوششونه ه ناکام پاتې شي. سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
اوریدونکو په ماشومانو تشدد هغه څه دی چې له کبله یې د ډیرو ماشومانو مستقبل یا راتلونکي خراب شي. د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هم اکثره وخت داسې رپورټونه ورکړل کیږي چې په دې صوبه کې هم ماشومانو سره تشدد کیږي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په دری مفصل رپورټ جوړ کړی چې د یو ګلې ماشومې په غږ پیلیږي.
د یوې غیر دولتي موسسې مددګار لخوا په یو رپورټ کې ویل شوی چې په 2010 عیسوي کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د تشدد تر 15,000 زیات پیښ شوې چې د یادې موسسې په وینا د 500 په شاوخوا کې په بلوچستان صوبه کې شوې. حافظ رحمت چې له یوې غیر دولتي موسسې سره کار کوي مشال راډیو ته پر ماشومانو د تشدد په هکله داسې وویل.
تشدد خالي دغه نه دي چې یو کوچنی سړی راولاړ مختلف
د حافظ رحمت په خبره مددگار نومي ادارې چې د 2010 کال په کوم ریپورت کې په بلوچستان کې پر ماشومانو د تشدد 1500 پیښې لیکلې، د دې شمیر تر دې څو چنده زیات دی. خو د ده په خبره داسې پیښې ریپورت کیږي نه. وکلن نعمت الله چې لا یې هم د زده کړې او لوبو عمر دی، د خپل مور او پلار په خبره یې په یوه ګیراج کې کار پیل کړی.
مور پلار بس هغه ګیراج کار وکړ، د ورځې 500 پیر کړ. مور تر کوم هغه بس کته مته یو شی پیاز ټماټر دا پراخې
دې برسېره چې د کوټې په شمول په ټول بلوچستان کې په بازارونو کې ماشومان لیدل کېږي چې په بیل بیل دکانو، د موټرو په ګیراجو او د موټرو په تمځایونو کې کار کوي. د ټولنپوهنې د استادانو په وینا له قسم قسم تشدد سره مخ کیږي. 12 کلن یو ځوان چې پر جنسي تشدد شوی، د بدو خلکو ملګری د دې لامل شي.
ما ګرد ګیمنه کول نو سوار کول او شرم کول نشه، مس ډیر غلطی سی بیا سوم بعد مر سکولم پرېر دي سر ډیر ما ګیمن دوالو هغه سره زه ډیر ګرځم. اول زه په ګیم مخته کوم، بیا په نسوار، بیا سوکا پر سګریټه مخته کوم، په دې مر سوکا بیا دغه کول، نور کارونه مې مر سره کول، په دې مش خراب.
کامران ملزای چې له یو شمیر هغه موسسو سره کار کړي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي کوي، له مشال سره په خبرو کې وویل چې په 2008 او 2009 کې د دوی موسسې په کوټه کې یو سروې کړې وه چې د ده په خبره په کې دوی 4000 داسې ماشومان لیکلي وه چې د پیسو لپاره به جنسي اړیکو ته آماده کېدل. کامران ملازای په دې سروې کې موږ یوازې په کوټه ښار کې شاوخوا 4000 داسې ماشومان پیدا کړي چې هغه په کمرشل سیکس کې ککړ وو. د کامران ملازی په وینا هغه ماشومان چې ورباندې تشدد وسی په اعصابي ناروغیو کې اخته سي، او په راتلونکي کې بیا دوی هر وخت په دې سوچ کې وي چې ټولنې ته یو قسم تاوان ورسوي. کله چې دا ماشومان چې پرې تشدد سوی وي لږ هم لوی سي، نو هغه بیا له ټولنې څخه خپل غچ اخلي، د هغوی اعصاب بالکل بدل سي، او څنګه تکلیف چې دوی تیر کړی وي غواړي چې همهغسې تکلیف دوی نورو خلکو ته هم ورسوي. له دې سره چې په بیل بیل طریقو پر ماشومانو تشدد کیږي، خو د یوې غیر دولتي موسسې سحر په کوټه کې مشر عبدالودود ترین بیا وایي د هغو ماشومانو چې پرې تشدد کیږي تر ټولو لویه ذمه‌واره د هغوی مور او پلار دي.
په دې کې زه به داسې درته ووایم چې دا خلکو سره کم چې د دا ماشومانو سره زیاته داسې زیاتوب کوي، د هغو زیاته په دې کې قصوروار زه د دوی مور پلار، د دوی ورونه، د کا زامن یا مشران، هر څو چې موږ ورته دا زیاته قصورواره بلمه.
د عبدالودود ترین په وینا په ډیری ماشومانو تشدد لومړی د خپل مور پلار او هم د کورنۍ د نورو غړیو لخوا کیږي، چې په هغه کې د ده په خبره د ماشومانو وهل ټکول او په خوراک څښاک کې توپیر کول شامل دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوه بجو،
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دوه بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
اسلام او الازهر
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو د مشال لیډیو خبرونه اوري څنګه دغه نوړاندې تاسو واوریدل د خدای نور ناصر یو رپورت چې د ماشومان سره د تشدد پاړو نور رپورتونه هم لرو د دوه مینه کې دویمه نمای کې او هغه د اختر په اړه هم دی چې د لوی اختر لپاره د سارو د اخستو په اړه دی چې څنګه لکه یو بسر ستوند سره مخامخ دي هم دې سره په خیبر پختونخوا کې د غرمي دولس نیمې بجې شوې دي بشیر غواخ را سره په سټوډیو کې ناشته چترې خبرونو لنډیز وورو
د امریکا یو لوړ پوړی پوځي افسر پر افغان ولسمشر حامد کرزی او دغه پر حکومت له تنقید کولو وروسته له دندې لیرې کړل شوې ده. د افغانستان د خوست ولایت والی وایي چې د اختر د ورځو مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مسلمانانو په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل کړي دي. د یونان وزیر اعظم په داسې حال کې چې ملک د دیوالیه کېدو سره مخ دی د نوي ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه د دې هیواد ولسمشر سره ګوري او د فرانس ولسمشر د ایران پر نیوکلیر پروګرام تنقید کړی او ویلي دي که د اسرائیلو وجود ته کوم خطر رامخته شي نو هیواد به یې لاس په لاس کښېنوي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزی وړاندې کول اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی دی د پاکستان د کورونا ورسپانو ته د کتنې چې د اسلام آباد نه د مشال لیډیو خبریال سراج زهیر دی ورسپانو ته کتنه کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
نن اکثره د انګریزي اردو ژبو ورسپانو خپل ادارې لندن کې پاکستانی کرکټ لوبغاړو ته د سزا ورکولو په حق لیکلي دي. مشرق ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې یو خو د برتانیي عدالت د کرکټ کرپشن کیس کې پاکستانی لوبغاړو سلمان بٹ، محمد عامر، محمد آصف ته د درغلو په جرم کې سزا ورکولو باندې جوارګر خپل انجام ته ورسول، نو بل خو د دې لوبغاړو تعلق د پاکستان سره کېدل هم په حیثیت د قام زموږ د پاره ډیره د بدنامۍ وړ خبره ده. ادارې لیکي چې د لوبغاړو د جوارګر سره لوک ساتل او د دین نه د کرکټ انتظامیه نوی خبر داسې هیڅ چرې نشي کېدی. ادارې لیکي چې پدوی باندې د هم پاکستان کې مقدمه وچلولې شي. ادارې مخکې لیکي چې لوبو تر راتلونکي ځوانان او موجوده لوبغاړي دي د دې درې وړو لوبغاړو د سزاګانو نه سبق او عبرت واخلي او په غلطو لارو د کروڑپتی جوړېدو په ځای د خپل ټوله توجه خپل لوبي ته ورکړي. آج ورځپاڼه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکلي ده. دا ورځپاڼه خپل ادارې کې د لوبغاړو د سزا لړکې په حکومت ټکونو کولو باندې لیکي چې کله دې لوبغاړو ته د برتانی عدالت سزا واوروله نو د هغې وروستو وزیر داخله رحمان ملک اسلام آباد کې د برتانی د هایی کمشنر سره ملاقات وکړو او ورته یې وویل چې د برتانی جج له پکارو چې دوی سره یې نرمي کړې وې ځکه چې د وړاندې نه آی سی سی په دوی باندې بندیز لګولی وو. دغه شان رحمان ملک د ایف آی ای یو ډله لندن ته د لیګلو حکم هم ورکړی دی. ادارې لیکي که د حکومت دا هر څه موږ داسې وګڼو چې د مرګ نه پس جړه او چغې وهل نو غلطه به نه وي ځکه کچرې حکومت د سزاګانو ورکولو نه مخکې د دې لوبغاړو لپاره سمنډه تړله وهلې وه نو کېدی شي سلار راوتې وه او صورتحال داسې نه و. اداریه اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د پاکستان کرکټ بورډ په کارکردګۍ باندې هم غور وکړي. جنگ او ایکسپریس ورسپانو خپلې ادارې د حکومتي ادارو اړخته د حکومت د پاملرنې راګرځولو لپاره لیکلي دي او وایي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران پریکړه وشوه چې د ریل د خرابو انجنونو جوړولو لپاره به شپږ ارب روپۍ ورکولی شي. دغه شان دا محکمه د بحران نویستو دپاره د مختلف بینکونو سره لوزنامه هم شوې ده. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم هدایت وکړي چې د ریلوی ملازمینو ته د تنخواګانې او پینشن په وخت ورکول یقیني کړي او دا چې د ټول حالت د سار او جاج دپاره به هره میاشت د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه هم کیږي. اداریو اخیره کې لیکلي دي کپور ته ذکر شوې فیصلې ته زر تر زره عملي جامه واغوستې شوه نو هیڅ ګرانه نه ده چې ریلوی تر ډېره حده د بحران نه بهر شي خو د دې سره سره به ریلوی کې د درغلو مخه نیول هم وي او باید چې د اوس نه په نورو سرکاري محکمو هم نظر وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمی حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې د دوه ورځپاڼو وال سټریټ جرنال او فاینانشل ټایمز د مقالو غټکی اورو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال لیکي چې امریکا په پاکستان کې د ډرون بریدونو د کولو اصول سخت کړي او برطانیې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په خپل خپاره کړي یو رپورټ کې ویلي چې پاکستانی طالبان له نوو مرکزونو څخه پر افغان او ناټو ځواکونو بریدونه کوي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د بشیر غواخ نورو.
د وال سټریټ جرنل ورسپانې په خپل رپورت کې لیکلي چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای له هغه وروسته په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه پټې هوکړې کړې چې پوځي او سفارتي چارواکو شکایت کړی و چې دا بریدونه د پاکستان او امریکا اړیکې لا پسې خرابولی شي. د ورسپانې په وینا د ډرون پر سر د یو نظر نه موجوده دومره اوږد شو چې سپینې ماڼۍ یوه بیا کتنه پیل کړه. په دې کتنه کې د ډرون بریدونو په پروګرام کې د نورو بدلونونو سره سره دا هم وشول چې پاکستانی لوړپوړو چارواکو ته د نورو عملیاتو د کولو په اړه مخکې له مخکې خبر ورکول کېده او سی آی ای په دې راضي شو چې امریکا ته د پاکستانی چارواکو د سفر پر مهال خپل ډرون بریدونه وځنډوي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د پوځي چارواکو له خولې لیکلي چې پاکستانی طالبانو د ملک په شمالي برخه کې یو نوی مرکز پرانستی له کومه ځایه چې دوی د افغانستان په مشرقي برخو کې له خپلو مرکزونو پر وتونکو امریکایي پوځیانو بریدونه کوي او ګڼ شمېر پوځیان وژني. لیکوالان لیکي چې د پاکستانی طالبانو لخوا د افغانستان په سرحدي خاوره کې پټېدل او له هغه ځایه د پولي اغاړه بریدونه کول هغه څه ته ورته دي چې افغان طالبان یې کوي. افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې له خپلو خوندي پټنځایونو څخه په ګټه اخیستنې سره په افغان او ناټو ځواکونو بریدونه کوي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلي چې د پاکستانی طالبانو د وروستي ګام د ناټو د هغه پلان سره د تړلو خطرونو په اړه تازه پوښتنې راپورته کوي چې له مخې دوی غواړي خپل پوځیان په تدریجي توګه له افغانستان څخه وباسي او په 2014 کال کې د طالبانو سره د جګړې ذمہواري افغان ځواکونو ته وسپاري.
اوریدونکو په خوست کې د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال د خوست والی جبار نعیمی سره یو ځانګړی مرکه کړی ده او لومړی ته پوښتلی دي چې د لوی اختر په مناسبت په ولایت کې څه ګامونه پورته کړی دي. نو د جبار نعیمی د خوست والی جبار نعیمی وای
د خوست په ولایت کې د اختر د پاره او د اختر نه وروسته هم مردلته په مرکز او لسوالی کې پورا امنیتی تدابیر نیولی دي او د لپاره بقره پلان جوړ کړی او په دې پلان کې زموږ سره د ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس، کشفي ارګانونه ټول شامل دي او د په دې پلان کې د غزمو او د په دې پلان کې د مهمو ځایونو د ساتنې لپاره ځای ورکړي او په دې پلان کې په مرکز او لسوالی کې دولتي تاسیسات او نور عمل منفی تاسیسات چې په کوم ځای کې ډیر مهم دغه لري په هغه ځای کې دلته خپل په پلان کې نیولې او امیدواره م چې زموږ د اختر شبې به په خیر ان شاء الله په شور ډاډمن امنیت کې تیریږي. همدغه سه موږ د خلکو نه د ولس نه دا غوښتنه کوو چې خپل دورونو او خپل د سربازانو او خپل د نظامي ځواکونو سره همکاري وکوي.
ولی صاحب معمولا اندیښنه دا وي چې مخالفین په ژمي کې دلته د جنگ فعالیتونه په مخ بیا د دې لپاره چې دوی په اوړي کې یا په ګرمه هوا کې معمولا مرکزي سیمو ته ځي او اما په ژمي کې د خوست هوا چې نسبتا ګرمه وي دلته دوی متمرکز کیږي. په دې اړه د خلکو اندیښنو ته څومره ځواب ویلی شي؟
زه فکر کوم چې په خوست کې زموږ د امنیتي ارګانونو په منځ کې ډیره ښه همغږي ده او دلته زموږ د امنیت په خاطر باندې ډیر ښه پلان موجود دی. همدغه سیز موږ د مرکز او پولیسوالۍ کې په دې څور څو میاشتو کې چلنیز عملیات شوي په دې کې ډېر هغه ځایونه چې د تشویش وړ و ډېر هغه ځایونه چې د هغه ځای څخه د خوست ښار ته تدید کېدي هغه ځایونه یا تخلیه شوي دي او یا پر هغه ځای ډېر کامیاب عملیات چې په دې کې یو تعداد ډېره مهمه سلام لاسته راغلی یو تعداد د سیاح خلک نیول سوي چې هغوی په دې ولایت کې نامني خبرول.
ولی صاحب تاسو د عملیاتو یادونه وکړه، په دې وروستیو کې ناټو ځواکونه همدارنګه د افغانستان دفاع وزارت اعلان کړی و چې موږ دلته په سیمه کې خصوصا په جنوب ختیځ کې پراخ عملیات پیل کوو. دا د هغه عملیاتو لړۍ ده او که دا یوازې د خوست ولایتي ادارې لخوا پیل شوي عملیات دي؟
اصلا زموږ عملیات چې په هر ځای کې هلته تهدید ولیدل سي، په هر ځای کې چې هلته د مشکوک حالات وي چې د هغه څخه زموږ خلک شکایتونه کوي په خځه کې زموږ امنیتی ارګان عملیات کوي د ناټو قواو مر سره عملیات او سپه عملیات کې اشتراک کوي زموږ په ولایت کې هغه ځینې ځایونه کې چې د عملیات ضرورت و هغه د ډیر مجرا په دی خو هلته ځینې داسې ناوړه فعالیتونه کېدل چې په هغه کې زموږ خلکو ته او زموږ د ولسوالۍ خلکو ته تاوان رسېدی. نن په هغه ځای باندې چې عملیات شوي هلته ډیر ښه د امن فضا راغلی ده.
د خوست والی جبار نعیمی و چې د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال سره ځانګړې مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو وزو جلال آباد ته لوی اختر په جوش او جذبه سره نمانځل کیږي او که وړوکی اختر د دې پښتنې جواب په جلال آباد کې سوتنو ځوانانو د مشال ډیو خبريال باز محمد عبد ته ویلي او یو رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
جوش میر خلک بیا د وړوکی اختر خوشالیانی تر لوی اختر زیاتې غنی. دا چې په جلال آباد ښار کې د کوم اختر نمانځنه په شوق او جذبه سره کیږي دا پښتنې مې د سوتنو ځوانانو مخې ته کې خودا. ځوان شاعر ارشاد رغان دوایی چې د لوی اختر په نسبت وړوکی اختر په شوق مانځي.
وړوکی اختر کې ډېر مصروفیت نه وي، خصوصا موږ د پاره قربانۍ مثلا پکې نه یو غټ اختر هم خدای دینی اخ لري او د قربانۍ اهمیت شته پکې خو دومره خوند نه راکوي لکه د کوچني اختر په شان.
خود امان الله پیوند په نوم یو بل تن بیا قرباني د الله له لوري یو تحفه ګڼي.
کوچني اختر او لوی اختر ترمنځ توپیر شته چې روژه وي، د روژې ماتول لپاره د اختر خون هم ډیر وي. لوی اختر یا ستر اختر کې هم موږ لپاره خدای پاک داسې یو غټ څه برابر کړي چې دغه قرباني ورته موږ یو دې ته موږ هم تلوار کوو او ډیر ورته خوشحالي کو او ډیر په خوشان سره منځل کیږي.
د لوی اختر د منځلو په اړه مې د جلال آباد ښار دوه تنن جونی وپوښتلي، هغه یې راته وویل.
زه عبدا د ننګرهار ولایت د اختر په خلاغي باندې منځو او د اختر نوم دې لپاره راغلي چې موږ خپل خپلوانو کې راځو. د اسلامي دغه چې موږ باید ولمنځو او د الله جل جلاله طرف را لګل شوی دی تر څو موږ د پخو دغه سره ولمنځو.
تاسو د اختر د جامع کړي دي بنګړي مو اخیستي او کنه؟
ځینکین خو همدا کاری چې نخترون ته خوشاله دغه همدې لپاره چې یو کالیو بنګړي مو اخیستي.
نیم دیوا او د ننګرهار رسیدن کې ما د غلو اختر چې د منګا یعنی خپل غرم خپل فامیل سره همدلته تیر کما ځکه چې دا یو خوخی ډیر ډک اختر دی ځکه چې د خدای جل جلاله خو نه یعنی موږ د پاره دوه خوشاله نه راغلي چې یو لوی او بل کوچنی اختر دی نو پس غوړم چې دغه اختر په خوشاله سره تیر کړم.
د یادولو ده چې په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار ولایت په اکثره کلو او بانډو کې د لوی اختر د قربانۍ سره سره درې ورځې میلې هم لګي چې کلیوال پکې په ډیر شوق او ذوق سره ګډون کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو باز محمد عبیدو چې د جلال آباد نوی رپورټ تاسو ته وړاندې کولو چې په دې اړه چې په لوی اختر خلک جوش جذبه سره نمانځي او که د وړوکي اختر. د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې پرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانونکي او په زړه پوری خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شي. اوریدونکو کراچۍ ښار کې هر کال د لوی اختر په وخت د قربانۍ د سرمنو په سر وسلوالي نښتي کیږي چې نور حال تفصیلي حال وا د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې وورو.
د لوی اختر را رسیدو سره سم د کراچۍ خاریانو ته دا یو لوی ستونزه هر کال مخې ته وي چې د قربانۍ د سرو څرمنو سره څه وکړي. کراچۍ کې سیاسي او مذهبي ګوندونو د خیرخېګړې د ادارې په نومونو جوړ کړي تنظیمونه په لومړي سر کې قرباني کوونکو خلکو ته د څرمنو ورکولو لپاره پرچیانې ورکوي او بیا د اختر په ورځ که د سړي خوښه وي یا نه هغه ډله ترې څرمنې وړي. د ښار یو اوسېدونکی صادق خان د تیر اختر د قربانۍ څاروي د څرمنې کیسه څه داسې
سند
حکومت سکال د سرمنو راغونډولو د پاره ضابطه اخلاق جوړ کړی دی. چې تر مخه به یې په زور د سرمنو اخیستو والا د ترهګرۍ په ضد جوړ شوي عدالت کې پیش کولی شي. د سیند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان په دې حقله تیره ورځ یوې خبري غونډې ته داسې وویل: د جوماتونو، مدرسو او دفترونو څخه په لاؤډ سپیکر د سرمنو راټولولو دپاره د هر قسم اعلان په کولو باندې به بندیز وي. خو بلې خوا ته خاریان وایي چې حکومت هر کال دغه ډول اعلانونه کوي، خو چې کله د سرمنو د ټولولو وخت راشي نو بیا ولسي خلک د سیاسي او مذهبي ګوندونو د وسلوالو مخې ته بې بسه ولاړ وي او قانون نافذونکي سرتیري هیڅ چیرې نه تر سترګو کیږي.
خدا نه پوهیږو چې دا د کوم طرفه راشي، د کومې مخې راشي او په کوم ولاړ شي. د یوې علاقې ایسي چو که غواړي نو د هغه په علاقه کې مرغۍ هم پر نه شي وهلی، خو په شرط د دې چې دا په نیک نیتۍ سره دا خبره شوي او داسې په هغې عمل درآمد وشي. نو یاره دا موجوده حالات چې څنګه روان دي او کوم تېر حالات وو که نه، د هغې په رڼا کې چې ورته وګورو نو ناممکنه ده. که خلک یې نه ورکوي نو هغه یې شوټ کوي ولي یې نو د ځان نه غوسه خواږې نه دي. هغه خالي لاس وي، هغه سره وسله وي، نو لازمي به ورکوي څه پکې. خو چې هغې ما نه په زبردستۍ الي او زما پکې د سر خطره وي نو زه به د بیزې سرمن څه کوم چې زما بې خپل سرمن وځي.
ټول سیاسي جماعتونه مونږ مذهبي دا ټول هم دکه کوي، د یو بل نه تاکي بل نه تختی، د بل نه بل نه تختی، کافی مړی او جو بل پہ اوشی او بلدار چې حکومت کوم اعلان کړی دی چې یار زبانه په خصوصي دی لکه دهشت گرد کیس جوړیږي، دا سه زبانی جمع کلام نه ده چې دروازه شل سلسل خلق دل تمری قانون نشته. بس خبره وه وکړه لا دې سه سم ویلو نشته چې دا در بونو روپو د حساب جوړیږي. هر یو تنظیم دا ټارګټ ورکړي چې مالو 5000 برابر ہے.
خاریان وای چې سیاسي ګوندونه د قربانۍ د سرمنو څخه لاستراوړې پیسې خار کې د هدفي وجنو او خپل منځي جګړو کې د وسلې اخیستو لپاره کاروي، او جهادي تنظیمونه د قربانۍ د سرمنو څخه لاستراوړې پیسې د ترهګرۍ په ترسره کولو کې کاروي، خو هغوی مجبور دي چې سرمنې دوی ته ورکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې دی اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو، چې دا پروګرام دته ما برابر کړی دی. قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیا اعظم په پروګرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. قدرمنه اوریدونکو لومړی خبر کوو چې د نړۍ آبادی و عرب شوې ده. د نړۍ وم عرب ماشومه په هند کې زیږیدلې ده. د اکتوبر په 11مه نیټه د نړۍ آبادی و عربته ورسیدله. د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکي یو اداره پلان انټرنیشنل وای چې د هند په اتر پردیش مال کلی کې ماشومه په 2 بجې وزیږیدله او د دې نوم نرگس دی. په همدې ورځ د منیلا په یو روغتون کې ماشومه وزیږیدله او په علامتي توګه د نړۍ وم عرب ماشومه وګرځولې شوه. د هند یو شمیري تر مخه په هر یو منټ کې 150 ماشومان پیدا کیږي او په دې کې تر ټولو زیات د هند په اتر پردیش کې پیدا کیږي. د هند علاوه په بنگلاديش، فلپاین او کمپوچیا کې هم په همدې ورځ چې کوم ماشومان پیدا شوي په علامتي توګه منتخب کړي شوي دي. د امریکا د ازادۍ مجسمه د 155 کال شو زو د امریکا نیویارک ښار ته. د امریکا د ازادۍ مجسمه چې ورته سټیچو آف لیبرټي هم ویل کیږي 13 د 155 کال شو. په دې موقع د آتش بازۍ لویه مظاهره وشوه. د امریکا د ازادۍ مجسمه فرانس خلکو لخوا توفه وه چې په 1876 کال کې د هغه وخت د امریکا ولسمشر ګلوور کلیولینډ د مجسمې راتګ وروسته لویه دستوره وکړه. د ازادۍ مجسمه یو ښځه ده چې په یو لاس کې مشال او په بل لاس کې کتاب نیولی دی. دا د هغه وخت د ازادۍ نښه وه چې د دواړو هیوادونو خلقو و خولا د ازادي مجسمه په حق وخت کې په کریټونو کې امریکا ته راوړل شوې و. د ازادي مجسمه خو شاو سیمه وخت تر وخت بندول شي چې په دې کې ضروری مرمت وشي. د دې علاوه هر کال په زرګونو خلک د ازادي مجسمه د ننداري لپاره نیویارک ته ځي. چین خلاتا دا بغیر انسان خلائی جاز لگلے دے دا چین شینجو اتم پا ناما خلائی جاز کے انسان سپور ندے دا خلائی جاز دا گوبی سہرانا خلاتا ولگلے شو شینجو اتم پا خلا کی ازمائنی وکبی دا خلائی جاز دا چین او دا جرمنی سائنس دانانو پا شریک جوڑ کردے دے دا دوارو حوادونو سائنس پوہان با دا میڈیکل پاڑا ہم یوشمیر ازمائنی کبی جاپان کې د موټر جوړونکو لوی کمپنی ټویټا یو روبوت نرس جوړ کړی دی زو ټوکیو ته جاپان کې د ضعیف خلکو د صحت او د دوی خیال ساتلو لپاره ټویټا کمپنی یو نرس روبوت جوړ کړی دی. د دې مقصد لپاره په لومړی پړاو کې سلو روبوټونه جوړ کړی شوی دی چې ضعیف خلکو سره به مرسته کوي. د روبوت جوړونکي پروفیسر ایچی سیتو وایي چې هر څوک ګمان کوي چې د مستقبل اټکل کول ګران دي، خو دا خبره ده چې مستقبل په هر یو سړی بوډا کیږي او دا روبوت به د هغه خلکو ډیر زیاته مرسته وکړي چې په خپل کار نشي کولی. د دوه پیاګانو روبوت به د هغه ناروغانو مرسته هم کولی شي چې ژوبل شوي وي او دوی سره به لوبي لکه چې فوټبال یا ټینس هغه به هم کولی شي. د امریکا یو پارک کې شپاړس فوټه اوږدا اجدها نیولې ده زو د امریکا فلوریدا ریاست ته. د امریکا سویلی فلوریدا په یو پارک کې شپاړس فوټه اوږدا اجدها نیول شوې ده. د دې اجدها په خټه کې د اوسی بچی وو. چارواکي وایي چې د دې اجدها پوسټ مارټم شوی دی. په دې سیمه کې اجدهاګانو چې ورته برمیز فانتمز هم ویل کیږي شمیره ډیره زیاته شوې ده چې د مقامی خلکو سپی او نور ځناور خوري. تر اوسه پورې د نړۍ له ټولو اوږدا اجدها چې 25 فوټه اوږدوالی لري د امریکا په کنساس ښار کې نیول شوې ده. اوریدونکو د نوې تحقیق نه معلومه شوه چې ماشومان که بهر زیات وخت تیروي نو د دوی نظر تیزی کی. د کیمبرج پونتون کې اته تحقیقاتو جاج اخستو وروستو کارپوهان وایي چې هر اونۍ کې یو ګنټه زیات د کور نه بهر تیرولو سره د ماشومانو د لری نظر کې دوه چنده اضافه کیږي. په دې تحقیق کې لس زره ماشومان شامل کړی شوي دي. د رڼا نه زیاتو نیوټرانس ازماینې ساینس پوهان پریشانه کړي وو. اوس بیا د دې نیوټرانس د ازماینې اعلان شوی دی. ساینس پوهان وایي چې د تجربې مقصد د هغه تنقید جواب ورکول دي چې په دې تجربو شوی وو. یاد دی چې د 13 ستمبر په میاشت کې د یورپي تجربګا سرن اعلان کړی وو چې یو داسې اټامک ذرې معلومه کړې ده چې د رڼا نه تون سفر کوي. کچري د دې نتیجو تصدیق کیږي نو د مشهور طبیعتو کارپو آینسټاین نظریه اضافه تردید به وشي چې د رڼا نه هیڅ یو شی تیز سفر نشي کولی. اوریدونکو گوگل په ګرد نړۍ کې مشهور ده او په ویب پاڼې د نقشو قتل خو ډیر زیات مشهور دي. په دې کې د گوگل صارفین د مختلف هیوادونو د کوڅو او سړکونه هم کتلی شي. اوس گوگل په یو تجرباتي منصوبې کار پیل کړی دی چې تر مخه به صارفین کولی شي چې د دوکانونو او د تجارتي مرکزونو دننه به هم کتلی شي. د گوگل ویاند وایي چې د سټریټ ویو یا د کوڅو کتلو ټکنالوژي دا یو بله تخلیقي منصوبه ده چې دې سره به هغه کاروباریانو ته مرسته ترلاسه شي چې غواړي د انټرنیټ د لارې خپله موجودګي وښایي. اوریدونکو د هند سوشیل کمار د ټلویزیون یو پروګرام کې 5 کروڑ روپۍ ګټلی دي. سوشیل کمار کمپیوټر اپریټر دی او 6000 روپۍ تنخواه اخلي. د هند مشهور پروګرام کون بنے گا کروڑ پرتی کې 5 کروڑ روپۍ ګټلی دي. د دې پروګرام کوربه د هند سینما مشهور ستوري امیتاب بچن د سوشیل کمار پیژندګلی په پروګرام کې صدا سي وکړه.
27 سوشیل کمار ایک کمپیوٹر آپریٹر
جو میرا تھرڈ ہے گھر کے کاغذ بھی سینٹرل بینک میں گرنے پڑے ہوئے
ٹیوشن دیتے ہیں
0.5-17,000
6,000 روپے مہینے کی ان کی پگار ہے.
میں بہت جلدی نراش جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے میں کچھ کر ہی نہیں پاؤں گا.
5 کروڑ روپے 13 پرشن آپ کی اسکرین کے اوپر یہ رہا.
سوشیل کمار دا پروگرام کون بنے گا کروڑ پتی لمڑے کستے چی 5 کروڑ روپئے گٹلی دی. اوز دا فلمی نڑے خبری, دا ہالی ووڈ نوے فلم پوس ان بوٹس دا امریکا پا باکس آفس کے پا لمڑی نمبر دے او ڈیر زیاد کاروبار یہ کڑے دے. دا فلم دا پیشو پا کردار جوڑ شوے دے او آواز مشہور دا ہالی ووڈ سٹور انتونی بنڈارس دے.
What are you doing here, senor? Did you lose your ball of yarn?
You made the cat angry.
You do not want to make the cat angry.
I protect the innocent.
I am Puss in Boots.
دا ہالی ووڈ زیات انتظار اڑون کے فلم مشن امپاسبل سلورم گوسٹ پروٹوکال بعد دسمبر پر درشتہ منیٹا نمائش تفہر اولاند کی گی. دا فلم ہیرو مشہور سٹور ٹام کروز دے. ٹام کروز بعد دسمبر پر میاش کے دہن سفر کبھی اور دا فلم مشتیا بکبھی. بعد فلم کے دا ہندی سٹور انیل کپور ہم کار کڑے دے.
An hour ago, a bomb blew up the Kremlin. The president has initiated ghost protocol. The entire IMF has been disavowed.
Okay, now remember, blue is glue.
And when it's red,
dead.
You're not gonna make it!
You're not helping.
اوریدونکو د هند سینما مشهور ستوري شاه رخ خان فلم راون په هند کې ټول کاروباري ریکارډونه مات کړی دي. دا شاه رخ خان نوی فلم راون د هند او د نړۍ مختلف هیوادونو د اکتوبر په 6 منیټه نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. راون فلم په لومړۍ اونۍ کې ریکارډ 100 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. راون فلم د سلمان خان فلم باډی ګارډ ریکارډ هم مات کړی دی. فلم راون په هندي سینما کې نوی ریکارډونه هم جوړ کړی دي او پخوانی ټول ریکارډونه یې مات کړی دي. شاه رخ خان وایي چې د فلم کامیابۍ سره کېدی شي د راون دویم فلم هم جوړ کړي. په راون فلم ټول لګښت 150 کروڑ روپۍ راغلی دی چې دې سره ہندی سینما ٹول گرانڈ فلم مو. نو رازی اور ادن کو چھ دا راوان فلم ٹریلر واؤ.
کنیکٹڈ ناؤ. برائی سنگ جو میل رچایا پھر کبھی نہ چھوٹے اس کا سایہ.
لڑائی گولیوں سے نہیں دل سے جیتی جاتی ہے.
قدرمن اوریدونکو داوا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته بپریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420211211. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420211241211. هم دې سره قربا ګولیاست اجازه ورکړي. را روانه ونی بیا در سره يم په لوی الله مو سپارم.
دا مشال ریډیو ده.